درنو اوریدونکو السلام علیکم دی داوسری رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم لمړی د دې سات خبرونه واوري په خوست ولایت کې د اوبو یو بنچ تیرونه د طالبانو چارواکو لخوا پرانستل شوی وو د باران له عمله ویجار شو د لیژه د اوبو زیرمه کولو بند له هغوش پژو پروژو څخه یوه ده چې تیرونه د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر لخوا پرانستل شو د طالب چارواکو د معلوماتو لمخې دا پروژې په خوست ولایت کې د 15 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوې دي. په همدې حال کې د خوست ولایت د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي د ګوربز ولسوالۍ اړوند د لیژې بند د ماتېدو په اړه هر اړخیزي څېړنې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خوست ولایت ویندوی مستغفر ګوربز پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بند د سه شنبې په ورځ د ناببره سیلونو له امله ویجاړ شو. د هوا پیژندنې ادارو وړاندوینه کړې چې په راتلونکو څو کلونو کې به مځکه له بېساري او ډېرې شدیدې تودوخې سره مخامخ شي چې له کبله به یې وژونکي خطرونه او ډېرې نارامۍ رامنځته شي. د هوا پیژندنې نړیوال سازمان او د بریتانیا د هوا پیژندنې ادارې په وینا 80% امکان شته چې په راتلونکو 5 کلونو کې د نړۍ د تودوخې ریکارډ مات شي او 80% امکان شته چې کلنۍ تودوخه د پاریس په تړون کې تر ټاکل شوي یوه نیمه درجه سانتی ګراد واوړي. ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې لوړېدا په دې معنی ده چې د تودوخې څپې، وچکالۍ، سیلابونه، ځنګلي اورونه او سخت توپانونه رامنځته شي. د پورتسدام د اقلیمي اغیزو د څېړنې انستیتیوت رئیس یوهان راکستروم وایي چې د تودوخې په هر لسمه درجه کې زیاتوالی د دې پیښو احتمال زیاتوي. نن چهارشنبه ګڼ مسلمانان د 2015 کال د حج لپاره د سعودي عربستان مکه مکرمه ته رسیدلی. تم کېږي چې سږ کال به له افغانستانه 10,000 کسان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب مخکې ویلي و چې افغانستان ته د 1404 هجری قمری کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 10,000 سهمیه ورکړل شوې ده. سعودي عربستان د اسلام د سپیشل ځایونو کوردی او د حج د مراسمو د ترسره کولو مسؤلیت په غاړه لري او زرګونه فلسطینیان هغه ځای ته ننوتل چې د امریکا او اسرائیل په ملاتړ یو خصوصي بنسټ د بشري مرستو د ویشلو لپاره ټاکلی دی. د مرستې د امریکا او اسرائیل په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ یا جی ایچ ایف لخوا ویشل کیږي. د خلکو د غنی غنې پر مهال په ساحه کې کټاره ویجاړې شوې او په سیمه کې دومره ډېر خلک راټول شول چې مرسته رسونکو پریکړه وکړه چې پر شار شي. جی ایچ ایف د سه شنبه په ورځ ویل چې دوی خلکو ته اجازه ورکړه چې مرستې په خوندي ډول واخلي چې د دوی په وینا د تلفاتو مخه ونیول شي.
تاسو زموږ شخل ازادي رادیو اوري.
هبیتات مؤسسه وای د کابل شهر اکثره اوسیدونکو له شاري خدماتو به برخې دي. د دې شهر ځینی اوسیدونکو وای
پوری کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګیو او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه.
چین ته د طالبانو د بندونو چارو وزیر اور سفر ته پکتو د طالبانو او چین اړیکې څومره ژورې دي.
د اوسنی وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوی دي، اما عملی اقدام دومره نه دی شوی.
د طالبانو ستره محکمه د لوی اختر مخ کې تر مخ کې له سعودي څخه یو ورځ وروسته اعلان کړ. هغه سړی در پیژنو چې ګنشمیر کتابتونونه یې جوړ کړی دي.
زموږ ډیر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی، نو ځکه موږ د کلی او ما کتابتون نومر کړی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام هبیتات وایي په پلازمینه کابل کې له هرو 5 کسانو څلور په غیر رسمي او غیر پلان شویو سیمو کې اوسي او دا سیمې له ابتدایي شاري خدمتونو بې برخې دي. د ادارې پرون ناوخته په یو بیان کې لیکلي دي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنی پروګرام یو ان هابیتات وای د کابل په غیر رسمي او غیر پلان شوی سیمو کې اوسیدونکو ماشومان د پاکو اوبو په ګډون روغتي خدماتو مناسب زده کړو او خوندي شنو سیمو ته لاسرسي به برخې دي. د ادارې په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې پرون د مئی 28 خبر کړي ویلي دا هغه مسایل دي چې د ماشومان پر ودی روغتي او راتلونکو مستقیمی اغیز لري. په بیان کې راغلی په پلازمینه کابل کې لهارو 15 کسانو څلوري په غیر رسمي او غیر پلان شوی سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې لبنسټیزو خاري خدماتو به برخې دي. یو ان هابیتات ویلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. دغه پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان اوسنی وضعیت بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د کابل د یو شمیر غیر رسمي سیمو اوسیدونکو هم وایي چې د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د کابل د کارتنو غونډې یو اوسیدونکو وحید ازادي راډیو ته وویل:
پوړي کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګ یو، او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه ځکه جوړلار ته نه ده ختلی چې په دې سړی په اسانه تګ راتګ کولی شي. کلینیکونه له موږ نه لرې دي، کلینیک نشته چې یو ناروغي په عاجله توګه زر ویسو.
د کابل خار د سرای شمالي سیمې یو اوسیدونکو محمد ګل ازادي راډیو ته وویل چې د بد اقتصادي وضعیت لامل په غیر رسمي سیمه کې اوسیږي، ځکه په خبرې د غلطه د کورونو کرایې کمې دي.
دلته موږ پاکي او بنل رو د سکلو د پاره د ماشومان خونځي نشته، سرکونه خراب دي چې بارانو شي ډیر ستونزې راته پیدا کیږي. د برېښنا لرو نشته، خو برېښنا پکې نه وي، ژوند دلته سخت دی، خو څوک زموږ مجبوری ده. نو دلته د کابل د نورو سیمو په ځای باندې دلته لږ کورونه مرزانه دي او وسکرای کمی دي. دومره وس هم نشته دی چې اوس بل ځای کې کورونی سوالته خو او ښه کورونی سهولتونه پکې، بس کاروبار هم دومره دی چې ګټو او څټو نور څه نشته دی.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات له دې وړاندې د 13 اپریل په 14 هم د کابل په غیر رسمي سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې وه. په یو بیان کې ویلي وو دا سیمې په ځانګړي توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیان ګالي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. غیر رسمي او غیر پلان شوی کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته جوړیږي، او ډېرې داسې مې له زیربنایي بنسټیزو خدماتو لکه پاکو اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولای شي. د کابل په دغه سیمو کې عموما د کورونو کرایې کمې وي او تر ډېره د کم عاید لرونکو کورنۍ پکې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ بېوزلي او بیکاري په دغه هیواد کې اوج ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په افغانستان کې سږکال نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو څخه د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې، ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماتان وایي دغه هیواد عملاً د افغانستان په مهمو لویو پروژو کې پانګونه نه ده کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د چین په شلم نړیوال نندارتون کې ګډون وکړ او د پرانیستنې په مراسمو کې وینا وکړه. د په دې مراسمو کې وویل چې د افغانستان خاص موقعیت ته په پام دا هیواد کېدای شي د سیمې په ترانزیتی څلور لارې بدل شي. د دې موضوع تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولي او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماتان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملي بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سیچوان ښار کې د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوس، زراعتي تولیداتو او مهم جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یو سیمهیزه څلور لارې جوړېدای شي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظ ضیا احمد په خپل اکسپانه د دوشنبه په ورځ د مې پښپګوستمه خبره کړې ویلي
چې نه یوازې زموږ ګاونډي هیواد دی بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي، زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډیر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابره کړو. غواړم د اطمینان په حیث ووایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي له افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک سوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی سوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهم اصلا سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسیږي، خو یو خاصه فاصله هم تر اوسه پورې دا شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافزي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفاهمنامې لاسته کړې دي، اما عملی کار نه ده پورته کړی. مثلا مس د عینک کان رانیولې دي، په امو دریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی د اورومچی، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې. منور دغسې یو برسېره لوی پانګونې تر اوسه پورې چین نه دی کړې په افغانستان کې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینې ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، کانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هیواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملی کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل:
کدا څلورو کالو کې د امارت پر اتاک سره چین لومړنی هغه ګډ هیواد دی چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ علاقه لري، او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېره لویه سرمایه ګذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه ګذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مو که دا دی چې زمونږ په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په غټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه اوسپنه، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا چینایان دلته سرمایه گذاری وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي که چین په افغانستان کې پانګونې پراخي او عملی اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي، حتی په خبرې نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لاره هم جوړېدای سي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاست کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واوریدل چې ځینې کتونکي وایي سره لدی چې د طالبانو حکومت له چین سره ګڼې موافقې لاسلیک کړي، خو عملا چین په افغانستان کې د پام وړ پانګونه نه ده کړې. په دې موضوع د سیاسي چارو له شنونکي او د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ غوث جانباز سره خبرې کوو چې دا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی. جانباز صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ له دې ځینو کتونکو سره تاسو موافق یاست چې چین عملا چندانې پانګونه په افغانستان کې نه ده کړې، او که موافق یاست دلیل یې څه کېدای شي؟
سلام ښاغلی سروان، تاسو ته اوریدونکو ته زه فکر کوم چې تر هغې چې طالبانو اوسنی حکومت دننه په کور کې مسؤلیت ترلاسه نه کړي، او بله دا چې د دوی اساسي ماهیت او صبغه د نوې ټولنه او د سیمې هیوادونه په هغې باندې سم پوه نه شي، سر یې خلاص نه شي، مخصوصا مطمئن نه شي، نو داسې احتیاطکار او ډېر محتاط هیوادونه لکه چین چې هر ګام خپل په ډېر بچي توګه په ډېره داسې محتاطانه پورته کوي تر هغه زه فکر نه کوم چې چین به داسې کوم اقدامات د افغانستان په استقامت وکړي چې هغه د لویه پانګونه وسی په افغانستان کې. چین لا تر اوسه پورې مطمئن نه دی چې د هغه لویه پانګونه افغانستان کې به پایلې ولري، مثبتې پایلې ولري د چین سیاست ته، د چین اقتصاد ته، د چین راتلونکي ته.
بله صاحب.
چین
بله جناب صاحب، اما مشوینو چې چین او له طالبانو سره ډیره نږدې او شی اړیکې لري، د دوی د بهرنۍ چارو وزیر له څوانې وی ونی یا شاوخوا وی ونی رئیس په چین کې دی، د دې دلیل ستاسو په نظر کې دی چې اقتصادي انګیزه ولري او کنه فکر کوي چې دا شی اړیکې د دواړو خواو ترمنځ اقتصادی او امنیتی سیاسی او اقتصادی انگیزه باندې دي؟
تر هغه چې ما معلومات کړی او د چا خبره راغله، منابع وايي ما د سروان صاحب ښاغلی متقی یا ملا صاحب متقی د سترګو په تداوی بوخت استراحت کوي. دا خبره البته کې دي کې شک نشته چې ځینې نورې خبرې به هم لري چینایان سره، موږ تاسو اوسني ډېر متشبث ملایان دي کې شک نشته، خو چین ډېره لویه سرمایه گذاري کوي په اشخاص، په همدغه حاکم ملایانو افغانستان کې، په همدغه ملایي کړیو کې نفوذ د چین ورځ تر بلې زیات دی. چین په یوازې دي چې د افغانستان په رغونه کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په زیربناو کې یا رغنده پاره ملموسه سرمایه ګذاري کوي، هغه په ځینو اشخاصو چې دغه اشخاص د کنټرول لاندې اوسېږي، د مدیریت لاندې اوسېږي، او هغه کوم منطقوي خطرونه د هغه د دوی رقیبان دي په منطقه کې، او که هغه ډلې چپلې چې چین پرې په ځای ډار لري، هغوی فعال دامات تا مخ
خنې او هغه په ترتیب داش. ډېر مننه کلند راتو وایس د متقید په دې روسي سفر کې چې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شغلې دار هم ملت تللی وو، یو موافقه درې سره خو وکړه چې د سیپاک په افغانستان ته وغسول شي. څومره فکر کوئ چې دا موضوع به جدي وي؟ په خو هم د سکلنا کله دا خبرې شوې دي، آیا فکر کوئ چې چین به جدي وي په دې قضیه کې؟
هم خو هم نه، خو هغه نه قسمت کې زه فکر کوم چې اول خو افغانستان په څه ترتیب به څه فکر کوي، دا لاره به د سندول شي، دا تقسیمات به د سندول شي، خو زه د دې فکر د څه ما سوچ د څه دی هغه ځای چې زه دا فکر سارم هغه څه وایم، زه فکر کوم چې بیا هم دلته به د تقسیمي او د یو سیاسي لوبي کار شي. متاسفانه افغانستان ترڅو پاکستان د هغه غضب نشي پکې گرفتار دي، د نن د کور په هغه ناخوالو کې او د هند تهدیدات چې ورځ تر بلې زیاتېږي، ترڅو چې لا هم لانجه زیاتېږي، زه فکر کوم چې دلته به د تچمی او د یو چلوول په ډېر بریده اوسېږي.
ډیره مننه سلامت اوسئ. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات ښاغلی غوث جان باز وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت.
د طالبانو د حکومت ستره محکمه اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلحجې میاشتې د نلیدلو له امله به د لوی اختر لومړۍ ورځ لس ورځې وروسته د شنبه په ورځ چې د جون له اووم سره برابرۍ شي وی. خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمیر دورو اسلامي هیوادونو د جون شپږمه د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. یو شمیر افغانان وایي په مذهبي ورځو کې اختلاف د اسلامي امت یووالي ته زیان رسوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د راتلونکو لوی اختر او عرفه د ورځې په ټاکلو کې د طالبانو او سعودي عربستان ترمنځ اختلاف د افغانستان خلک حیران کړي. یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د مهمو مذهبي ورځو په اعلان کې د همغږۍ نشټوالی اسلامي امت یووالي ته زیان رسولی شي. د بلخ ولایت د مزار شریف یوې اوسیدونکو چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل پلان لري چې د عرفه د ورځې روژه ونیسي خو نه پوهیږي په کومه ورځ.
موږ حیران یاست چې د عرفه د ورځې روژه کله ونیسو. عرفه خو فقط یو ورځ ووسی.
د کابل خار یو اوسیدونکو چې د هم نغختل پلاپور کې نوم خپور شي وویل عرفه د مسلمانانو ترمنځ یووالی ښیي ځکه د ټول نړۍ مسلمانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره یو ځای کیږي.
دا سمه ده چې هر مملکت کې چې سپوږمۍ ولیدل شي هغوی کولی شي چې په هغه باندې روژه ونیسي او یا لوی اختر وکړي. علما په دې کې اختلاف لري. خو اختلاف د عرفه په ورځ یا لوی اختر کې دا هېڅ چاته نه ده په کار چې هغه وکړي، ځکه دلته د عرفه د ورځې روژه هم ده. که دلته خلک روژه ونیسي نو بیا دوی اصلا د اختر په ورځ روژه نیسي، اختر په ورځ بیا روژه نه کیږي.
د طالبانو د حکومت سره محکمې پرون د مې 8 اعلان وکړ چې لاس ورځې وروسته د جون 8 په افغانستان کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې په توګه ونمانځل شي. سره محکمې په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د سپوږمۍ د لیدلو لمخې د ذوالحجې لسمه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نور اسلامي هیوادونو بیا د جون 8 د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د سعودي عربستان د سپوږمۍ د لیدلو کمیټې پرون اعلان وکړ چې پنځشنبه د جون 15 بعد عرفه او جمعه د جون 8 بعد د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. یو شمېر دینی عالم وایي چې د فقه له نظره دا مسله د مطالعې اختلافات بلل کیږي، کوم چې یو شمیر عالمان معتبر ګڼي او یو شمیر نور یې معتبر نه بولي. د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړي عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر عالمان او هیوادونه په دې باور دي چې په یو سیمه کې د میاشتې لیدل د نورو سیمو لپاره بسنه کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې هر سیمه کې باید د نوې میاشتې سپوږمۍ ولیدل شي. نوموړي وویل که څوم د فقه له نظره دا مسله ستونزه نه لري، خو په خبره بهتره دا ده چې د عرفه د ورځې په اړه اختلافات نه وي موجود.
راځي ته د خبره غوره دا ده چې په عرفه کې هغه د مغه د سعودي اعلان ته دی اعتبار وکړي شي. تر څو د مسلمانانو حج او عرفه په یو ورځ او حج خپل د فلسفي دا ده چې مسلمانانو وحدت یو والد او په دې کې هم کله چې مسلمانان دوه عرفه کوي نو تبته احسان په فقه لحاظ لاره لښته او تشته، اما غوره مناسب نه دی.
د عرفه او لوی اختر او دغه راز د روژې د پایل او د وړوکي اختر په اړه له سعودي عربستان سره د طالبانو اختلاف نوی نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم دغه ډول اختلافات موجود ول. د اسلامي روایتونو له مخې عرفه هغه ورځ ده چې حاجیان د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې د عرفات میدان کې د حج د مراسمو د پای ته رسولو لپاره پکې راټولېږي. لامدي عمله دا ورځ د هغو مسلمانانو لپاره هم نیکمرغه ده چې حج ته نوي تللي، ډېرې روژې نیسي او په دې ورځ عبادت کوي. یادونه ورده چې د طالبانو د حکومت د ارشاد حج اوقاف وزارت ویلي چې سکل د حج په مراسمو کې افغانستان ته د ډیر زره ګډون کوونکو برخه ورکول شوې ده، او د هر حجی لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,23,000 افغانیو څخه زیات ټاکل شوی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې شاید اسې کسان کم نه وي چې په خپل کورونو کې د مطالعې لپاره لس کتابونه ولري، خو یو داسې کس هم شته چې لسګونه عامه کتابتونونه یې جوړ کړي دي. دا څوک دی؟ دا کتابتونونه چیرې جوړ کړي؟ ولې او څه ګټه یې خلکو ته رسېدلې؟ په دې اړه جزئیات دغه کس په خبرو پیل شي.
زموږ ډېر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی، نو ځکه موږ د کلی عامه کتابتون نومر کړی دی.
د کلی په نوم د عامه کتابتونونو مسؤل مجیب الرحمن محمودی و. نوموړی وی لومړی پیل هم کابو دولس کال مخکې له خپل کلی د میدان وردګ ولایت د جلګې ولسوالۍ له بخښک وکړ، او اوس یې د کار سمره په درې ولایتونو کې 9 عامه کتابتونونه دي.
موږ د وردګ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې جوړ کړي کتابتونونه، د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ کې درې کتابتونونه جوړ کړي دي، او د خوست په ولایت کې چې یو مرکز کې دی، یو د تڼۍ ولسوالۍ کې او یو د بربز ولسوالۍ کې د کتابتونونه موږ جوړ کړي دي.
ښاغلی محمودی وایي دا کتابتونونه چې ډېرې یې په ښوونځیو او یو شمېر نورو علمي مرکزونو، انجمنونو او دینی مدرسو او یو د میدان ښار په زندان کې هم جوړ کړي. په هر یو کې له 1500 توکونی ولې تر 3000 پورې کتابونه موجود دي چې په ساينسي علومو، ادبیاتو، ارواپوهنې، ریاضیاتو، تاریخ، دینی علومو او نورو برخو کې دي. خو نوموړی زیاتوي چې دوی په دې کتابتونونو کې ګوندي سیاسي کتابونه نه لري، داسې چې په خبره یې د یوه په پلوي او د بل پر ضد لیکل شوي وي او ستونزې وزېږوي. ښاغلی محمودي د دې کتابتونونو د جوړولو هدف د مطالعې فرهنګ پراختیا او د خلکو د عامه پوهاوي لوړول ګڼي، په ځانګړي ډول د کلیوالو سیمو د اوسېدونکو چې په خبره یې له هر ډول امکاناتو بې برخې دي. د کلی په نوم د عامه کتابتونونو مسؤول مجیب الرحمن محمودی وایي تر اوسه دوی د کومې رسمي ادارې مرسته نه ده ترلاسه کړې او د عامو خلکو په همکارۍ مخته ولاړ دي. داسې چې په خبره یې په فیسبوک پاڼه او د بنسټ په نورو ټولنیزو پاڼو کې کمپاینونه ورته کړي دي.
په عموم کې تر اوسه پورې زموږ سره نه رسمي ادارو که هغه استادي که دولتي ادارې دي او که نور ارګانونه دي، موږ تر اوسه پورې چا همکاري په دې برخه کې نه ده کړې. دا ټوله همکاري د عامو خلکو ده، د ځوانانو ده، د بااستاز خلکو ده، د خویندو ده چې هم یې نقدي مرستې کړي دي او هم یې کتابونه مرستې کړي دي. له موږ سره
درې څلوېښت کلن مجیب الرحمن محمودي چې د لسانس تر کچه یې په اقتصاد کې زده کړې کړي وایي له دې کار خوښ دی، ځکه په خبره یې ګټه خلکو ته رسېدلې ده. نوموړی د یو کس کیسه کوي چې لور یې له همدې کتابتونونو له برکته کافي پوهه ترلاسه کړې ده.
زه یو وخت کې ښار ته تللم، د چاک ولسوالۍ یو سپین ږیری په موټر کې راسره ناست و، ما نه پېژانده چې دی څوک دی، خو د مجلس د نجونو تر تعلیم پورې یادونه وشوله. بیا ده وویل چې د موږ منطقه کې خو د نجونو مکتبونه نشته دي، خو د ما لورانې دي تر زمانه نه مې ډېرې تکړه دي، زوی مې په لسم سنف کې دی، خو دغه کومه لور مې چې ده دغه زوی نه مې هم ډېره تکړه ده او مطالعه کې ډېره تکړه ده او ډېره مطالعه کړي، ډېر کتابونه مطالعه کوي. ما پوښتنه ورڅخه وکړه، ما ویل کاکا چې مکتبونه هم نشته دي، نو لور دې د څه شي نه تکړه شوله؟ بیا ده وویل بې خدای دې اجر ورکړي، یو چا زموږ په لیسه کې کتابتون جوړ کړی دی، نو زامن مې د همغو کتابتون نه خپلې خور ته کتابونه راوړي و د همغو نه دغه نجلۍ دومره ځای ته رسېدلې ده.
د طالبانو حکومت په افغانستان له واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو راوګرځولې. دوی له کتاب پلورنځیو سلګونه ټوکه کتابونه هم راټول کړي او ویلي چې اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دې کتابونو ځینې لیکوالو مخکې رد کړی ده. دغه شان یې له تعلیمي مرکزونو د هغه کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې په وینا یې حنفي فقه سره اړخ نه لګوي. د یادونې ده که څه هم په افغانستان کې د شخصي کتابتونونو تر څنګ په یو شمېر ښارونو کې دولتي عامه کتابتونونه هم شته، دغه شان بېلابېلې علمي ادارې لکه د علوم اکاډمۍ، پوهنتونونه، انسټیټیوټونه او ښوونځي هم کتابتونونه لري. خو یو شمېر افغان فرهنګیانو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې په دغه هېواد کې د مطالعې فرهنګ ډېر ټیټ دی، داسې مهال چې د دوی په خبره نورو هېوادونو کې آن په تمځایونو، موټرو، ټرینونو، هوایي ډګرونو، الوتکو او پارکونو کې خلک له وخت نه په استفادې سره مطالعه کوي او کتابتونونو ته تګ او مطالعه خو د ډېریو په ورځني مهال ویش کې شامله ده.
ستاسو له پیغامونو
دا د راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومېږم، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلي اوسېدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې یو، په دې وجه باندې چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو، یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه ووځو، د باندې یو ځای یا مرکران د بام سر ته وخیژو، هلته یو چا ته زنګ وهو. کله چا ته زنګ وهو په کور کې مریض وي، د کور مالک ته زنګ وهو هغه نه رخیژي، په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلیو زموږ په ځای کې ولسوالۍ و خواته بیا ښه دي، خو زموږ کلي چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل راحل کړي او دلته انتنونه راوړي. حتی نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران که چیرې نیټ دی ځای ته باید ته ولاړ شي، یا وای فای باندې کار وکړي، یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي، نو انتن لا کار نه کوي، نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې. ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازادي راډیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلي افغانستان څخه ستاسو سرپاړکي کې مده واټساپ څپو کې، او زه غواړم ووایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نشته. هغه جمهوریت دولت ته سب تاغه توفر دی چې هغه لونګینه په چله د لونګی لري او هغه ژر نه د لود د ژر لري. نورز ما په هان باندې د هیڅ فرق نه سره کې ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. نقطه دې چې د از ما ژغ تاسو ټول افغانان واوري او ما دې قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټه یقینی کړئ.